خلک په خورا زیات بدعت او ناسمو کارونو بوخت وو. حضرت محمد چې د ورکوالي نه په نیکو او خو او صافو مشهور په څلوېښت کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاقو او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد درې شپېته کاله عمر وکړ او خپل امت یې د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. حضرت محمد په شپږ سوه دوه دیرشم میلادي کال له نړۍ نه رحلت وکړ. تاریخ پوهان او دینی عالمان د هغه رحلت هم په همدې ورځ یعنی د ربیع الاول په دولسمه نیټه ښیي. پیغمبر په میلیونونو انسانانو ته د ژوندانه طریقې، مساوات، د خوشبختۍ لارې او په زرګونو احادیث پرېښودل چې هر وخت او د ژوند په هره برخه کې د خلکو د ستونزو د حلولو لارې لري. په افغانستان او ګڼو اسلامي هیوادونو کې د حضرت محمد د میلاد په مناسبت مراسم او د قران ختمونه هم نیول کیږي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نړیوالو شلاورزو لوبو په وارم اپ یا تمرینی لوبو کې سبا له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل لومړنی تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې وبایلله. دغه لوبه په ابوظبي کې وشوه. تمه ده چې د افغانستان سبانۍ لوبه هم په ابوظبي کې وشي او داسې وخت له ویست انډیز سره مخ کیږي چې سیال ویست انډیز یې هم خپل لومړنی تمرینی لوبه په پاکستان باندې بایللې ده. افغانستان د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې نورې رسمي او مهمې لوبې هم لري او د تمرینی لوبو بایلل او ګټلې د لوبو په درجه بندۍ او نمرو باندې هیڅ اغیز نه لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنی شلاوریز نړیواله لوبه په دغه نړیوال جام کې چې د اماراتو او عمان په کوربتوب ترسره کیږي د اکتوبر په 15مه وشي. تمه ده سیالې د روانو ګروپي دور له ګټونکو ټیمونو څخه وټاکل شي. تر هغه وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 19مه باندې له پاکستان سره مخ شي. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د ځوان فکر خپرونه دا زه همین هیواد تاسو وړاندې کوم. دا ونی د یوې بلې مهمې مسلې په اړه خبرې کوو، هغه څه چې نن سبا ډیر زیات ورته ضرورت دی. دا چې افغانستان په یو ډول په یو سیاسي او اقتصادي قرنطین کې دی، حتی ګاونډیانو یې سرحدونه تړلي او خلک نشي کولای چې لاړ سي بهر ته، یا هم خوراکي توکي یا نور هغه د ضرورت وړ شیان افغانستان ته راشي. نو په دې خاطر په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی، د خلکو فریاد پورته شوی، لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، حتی ډېرې خوراکي توکي نه لري او مجبوریږي چې خپل ماشومان خپل اولادونه خرڅ کړي. نو په دغسې وخت کې په کار ده چې مرسته وشي، رضاکاري ته ضرورت ده، لاسنیوي ته ضرورت ده. د ځوان فکر په دې خپرونه کې هم د ځوانانو د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو. وابورئ چې نن سبا څومره ضرورت دی ورته، په کومو برخو کې باید کار وشي، څه ډول باید وشي. په همدې اړه به د خپرونې له میلمنو سره وغږیږو، همدا ډول د خپلو هغو اورېدونکو نظرونه به هم در سره شریک کړو چې د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره شریک کړي دي. او خو په پیل کې ورزو د خپلو دو هغو ځوانانو خبرې اورو چې دوی رضاکارانه فعالیتونه کړي دي. د دوی خبرې به واورو، بیا هم راځو خپرونې ته او په دې اړه بحث کوو.
چیداری مشر رضا کرانا یا ولنټیر کرونه په ټول نړۍ کې مروج دي چې هدف او موخه دا ده چې د خپل حکومت سره خوا کې یا سربیره دوی هم خپل ملی دین ادا کړي، چې دا غسیدي چې ډیر ښه پایلې لري په ټول نړۍ کې. خو په افغانستان کې هم پرستی لسیزو کې مدني فعالیتونه یا ولنټیر کرونه اکثره ځوانان له خوا تر سره شول، چې لنیکه بخت منګ هم په دغه برخه کې خپل وسه وکوله. منګ په بیسکیل باندې په ټول افغانستان وګرځیدو او کور په کور مو کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشل، چې د داخلي او نړیوالو رسنیو سربیره د ولسونو له تود هرکلی سره مخ شو.
اسم نوم محمد عمران دی، پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما په افغانستان کې د قلملار ټولنې سره شاوخوا 15 کاله رضاکاري کړې ده. د انجنونو د زده کړو په برخه کې او د انساني حقوقو په برخه کې. رضاکاری انسان ته ذهني آرامښت ورکوي، ځکه دی په داسې یو ټولنه کې پر رضاکار ډول کار کوي چې ټولنې ټول وګړي د پیسو پسې منډې وهي. په رضاکاري کې د انسان له ټولنې سره ژورې اړیکې پیدا کېږي. شخصا که زه خپله کیسه درته وکړم، که ما رضاکاري نه وای کړې، د لرې پرتو سیمو او د ټولنې لاسرسي رو به دومره نه وم خبر، د ډېرو حقیقتونو به نه وم خبر، او د ټولنې په اړه به مې دومره پوهه نه لرله لکه نن چې لرم.
از موږ د هغو ځوانانو خبرې مو واورېدې چې دوی خپل رضاکارانه فعالیتونه کړي وو. په خبرونه کې لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، میلمانه هم لرو. دا زموږ میلمانه هغه کسان دي چې خپل رضاکاري کړې ده، رضاکارانه فعالیتونو کې برخه اخیستې ده، او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللي چې د هغو له ډلې اوس مزلفه کاکړه او ښاغلی عطاالله ویساره سره په خبرونه کې دي چې دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. او هڅه کوو چې زموږ بل میلمه چې ځوان لیکوال خالد سنگر دی، هغه هم په خبرونه کې راسره یوځای شي. اغلی کاکړ او ښاغلی ویسا، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ویسا صاحب له تاسې خبرې را پیل کړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان راشي، رضاکارانه فعالیتونه وکړي، او خپله که په مشخص ډول ووایو چې دغه ساحه یا دایره چې رضاکارانه فعالیتونه پکې کېدلی شي هغه کوم دي، کوم څه مهم دي چې دوی باید په هغو برخو کې کار وکړي.
تاسو ټولو درنو اوریدونکو او اغلی کاکړ ته، په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو هلته ډېره زیاته اړتیا ده چې موږ د خپلو خلکو سره کار وکړو په ذهني لحاظ باندې. یعنی هغه ذهنن دوی دې ته اماده کړو چې دوی په خپلو اساسي حقونو وپوهېږو، ځکه چې ډېر خلک له د خپلو اساسي حقونو څخه خبر نه دي. یعنی په دې باندې چې اوس زده کړه د کار دی، د دوی د امن دی، د دوی صحت دی، ژوند دی، او سهولتونه دي. کوم څه چې په دنیا کې د سهولتونه دي، مثلا د هغو څخه برخمن کېدل، دا د دوی حق دی. خو دوی د دې دپاره مثلا فقط زموږ ټولنه چې ډېره محرومه ده، یعنی لرې پرتې سیمې چې دغه ټول امکانات ورته نه دي رسېدلي، زده کړه ورته نه ده رسېدلي، هغه صحیح خدمات نشته، نور خدمات نشته. نو د دغه خدماتو لپاره دوی پر حکومتونو باندې د وخت پر حکومتونو باندې دوی حق لري چې دوی ته دغه ټول سهولتونه برابر کړي. خو دلته دی په دې نه پوهېږي چې زموږ کوم حقوق دي، زموږ ونډه څه شته په دې کې. مثلا پر حکومتونو باندې زموږ حق څه دی، او موږ خپل رول باید څنګه ولوبو. مثال که دوی یو ښوونځی غواړي، ښوونځی دی له چا وغواړي او څنګه وغواړي. همدغه چې ډېرې سیمې وې چې موږ ولاړو، خلک په دې نه پوهېدل چې اوس مثلا موږ ښوونځی نه لرو، موږ ته ښوونځی څوک راکوي؟ آیا دا زموږ حق دی؟ زموږ د اولادونو حق دی پر موږ باندې، زموږ پر حکومتونو باندې، پر ادارو باندې حق دی که په دې باندې نه پوهېدل؟ نو بیا موږ دوی وپوهول چې دغه ستاسو د اولادونو دغه زده کړه پر تاسو باندې حق دی، پر مور، پر پلار، پر والدینو باندې حق دی، او بیا ستاسو حق پر حکومتونو جوړېږي. حکومتونه مکلف دي چې تاسو ته مثلا خدمات ورسوي. که خدمات ونه رسوي، مثلا دې پاتې راشي، بیا تاسې یو 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 خپل غږ پورته د غږ د رسول لپاره مثلا بیا دغه مدني ټولنې مدني فعالان بیا مکلف دي چې مثلا په دغه ټولنې کې ډېر رضاکار ولاړ شي. ځکه مخکې ستاسو یادونه وکړه، هغه ځوانان چې رضاکار کار کوي هغوی باید ولاړ شي، ځکه چې د دې غږ به ترې ځای پرې ورسي، یو مرجعیت یې ورسي، هغه مربوطه مرجعیت یې ورسي چې ورور دلته ښوونځی نشته، دا خلک محروم دي، یا بیا عدالتي ده، یا نور هغه څه دي چې دغه د دې غږ ورسي، چې دوی ته خدمات ورسي او دوی برخمن شي، او یو متوازن انکشاف رامن. یعنی د یو توازن لپاره، د یو بیلانس لپاره، د دې ټولنې د ټول چې آرام ژوند ولري، هغه سیمې چې محروم دي هغو ته باید لومړیتوب ورکړي. هغه شرایط که مثلا په ښار کې سهولتونه زیات وي، او موږ غواړو چې مثلا زموږ کلي هم په هماغه اندازه باندې، په هماغه رقم باندې، په هغه شرایطو باندې وده وکړي لکه زموږ ښارونه چې دي، خو ناممکنه ده. ولې؟ خو بیا هم نسبتا که لږ سهولتونه ورته برابر شي، مثلا انټرنیټ ورته برابر شي، ښوونځي شي، کلینیک شي، سړک شي، برېښنا شي، او کار شي، خلکو برابر شي، موږ به له ګڼو ستونزو خلاص کوری چې د غزمور د ټول ستونزو یوه بیا عدالت ده. ټول کړي دا بیا عدالتي روانه ده دی ولسمه سره مثلا هغه ته په هغه څه چې تعهد ورکوي حکومتونه په قوانینو کې په خپل آئین کې هیڅ کوم قوانین لري په قوانینو کې دی خپل ولسم ته حق نه ورکوي کچيري مثلا حق نه ورکول شوی بیا دا د رضاکارو ځوانانو د فعالانو د دې مسؤلیت چې دا وي ځخ ورته کې همدغه د ضرورت
ویسا صاحب تاسې یادونه وکړه چې ځوانان باید راشي له حکومتونو حق وغواړي دا د مسلې یو اړخ دی خو خپله دوی مثال څه کولی شي د حکومت تر څنګ چې حکومت باید خدمات وړاندې کړي خپله ځوانان مثال یو چا سره څه مرسته کولی شي خصوصا خلک چې ضرورت لري مرستو ته لاسنیوي ته
ځوانان په عام ذهنیت په جوړولو کې تر ټولو مهم رول لري زموږ د ټولنې کې تر ډېره پورې دا د سواد کچه دا ټیټه ده عام طور باندې خلک د ما درته وویل چې د خپلو ډېرو حقونو څخه خبر نه دي ذهنیت ته دې خلکو جوړ کړي په کلو کې په ولسوالیو کې په نورو پرتو محرومو سیمو کې د دې ذهنیت جوړ کړي بل چیرې چې مثلا ډېر زیات اړتیا د چشم لیدل کېږي مثال اوس افغانستان د یو غریب ټولنه د غربت دی دې کولای شي چې هغه شمېر افغانان تجاران له دوی څخه مرسته وغواړي د دې سره چې مثلا یو شونځی یو کلیوال ټولګی ورته جوړ کړي چې راځي دغه یو سیم موږ ته جوړ کړي یو 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 تر هغه سیمو پورې زده کړه ورسي هغه سیم چیرې چې زده کړه نشته چیرې چې یو شونځی نشته چیرې چې مثلا یو ځای یو 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 سیم یو ټولګی دی زده کړه د پاره نشته بیا دوی لاسره ورکړي مثلا د دې لپاره دی په شهرونو کې یو خیریه صندوقونه چې دی وی تجاران څخه وخت پر وخت باندې مرسته راټول کړي او هغه سیمه چیرې چې خدمات نشته چیرې چې اړتیا ده یا مثلا یو ځای ډاکټر نشته یو ځای ډاکټر نشته چې دا د ټولنې اړتیا ده چې نه ډاکټر نشته زموږ خويندې میندې مریضانې دي خو ډېر وخت د خپلې مریضې له نارینه ډاکټر سره دی مس شریکوالي امداغه چې دی څوک وحسي یو څه خپل دغه لګښتونه چې کوم دی مثلا دا پر غاړه واخلي یا کلن الته په کلی کې په کلیوالو کې په ولسوالۍ کې د دې لپاره یو 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 ځای دغه مشخص جوړ کړي چې زموږ دی د مریضانو تداوي کوي یا مثلا ډېر داسې زموږ افغانستان په جګړه کې ډېر ځوانان د لاس ورکړل ډېرو داسې بچان دي چې هغوی خپل کارونه د لاسه ورکړي یتیمان د سرپرسته کار دي د دې یو مسؤلیت واخلي د زده کړو مسؤلیت یې پر غاړه باندې واخلي تر یو ځایه پرې ورسوي د هغوی تر یو شمېر په ښارونو کې چیرې روزنتون وي چیرې دغسې لیلیه ښوونځي وي چې د دوی پالنه کېدلی شي دی په خپل ټولنه کې دغه یتیمان را واخلي تر یو ځای پرې ورسوي تر څو چې مثلا د هغوی راتلونکي جوړ شي هغوی د خپل اساسي حق څخه محروم نشي همدغه چې واړه واړه پالیتونه که موږ په کلو کې را پیل کړو په ښارونو کې زموږ تر ډېره پرې اړتیا پرسوي ده هغه څه چې مثلا بیا اضافي څه دي چې مثلا د نور نړیواله ټولنه پر مخ روان ده موږ دغه څه برخمنې بیا حکومتونه دې ته وادار کړي دې ته مجبور کړي چې مثلا مشته سهولتونه برابر کی اضافي چې مثلا یا ټیکنالوژي ده یا مثلا نور د زده کړو لوړ معیارونه دي افغانستان باید هغه خپل کی مثلا په پونتونونو زموږ نصاب چې دی زموږ په نصاب کې د کار د لپاره مثلا دغه څه ځای پر ځای شي نصاب زموږ د مارکیټ مطابق شي چې زموږ ځوانان دا څه ذکر وکړي چې ځان ته په داخل کې او ځان ته په بهر کې کار پیدا کولای شي یعنی دا حکومتونه په دې مکلف کې چې
مننه کوي ساسه بیرته تاسو ته راګرځو مننه اغلی کاکړ د رضاکاری پاړه کغه کې دی چې یو لنډ او ساده تعریف دا وی چې مثال هغه کار چې ته د امتیاز تمه پکې نه لري یا نه غواړي یا نه اخلي ستاسو له نظره رضاکاری یعنی څه
دا خپل سلامونه تاسو ته د خپل ولې مېرمن شم
سنگر صاحب بله استاس خبرې مو واوریدلې اوس هم د ښاغلي سنگر څخه پوښتو چې تازه له خپرونې سره یو ځای شوی ښه راغلاست ورته وایو سنگر صاحب موږ مخکې یو مثال یادونه کولی شو ځینې داسې دودونه وو په افغاني ټولنه کې چې لکه اشر غوندې چې خلک به راتلل له یو کس سره به یې مرسته کوله که مثال دغه اشر دود ته وګورو او اوسنی وخت کې مثال د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه وګورو وضعیت کومې خواته تلله یعنی رضاکاري ډېره شوې ده که نه کمه شوې ده
ډېره مننه هیواد صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ بلکل پخوا هم مونږ بعضې دودونه رواجونه لرودل چې هغه په مختلفو برخو کې په مشترک ډول ترسره کېدل چې کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله او په عموم کې نوم حشر ورباندې ایښی وو په اوسنیو حالاتو کې په افغانستان کې د مدني فعالیتونو پراخېدو سره هماغه اشرونه چې وو په یوه نوي بڼه په ښارونو کې جایګزین شول او په افغانستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره دغو فعالیتونو یو نوی رنګ راوړ په دې معنا چې پخوا به یوازې مثلا بلو کې که چېرته بلو کې د کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله یا به مثلا په بامونه کاږلېدل خو هغه اطرافونو کې چې کوم کارونه وو په هغې کې به یې ونډه اخیستله خو کله چې مدنیت په افغانستان کې پراخ شو یو نوی شکل باندې رامنځته شو او د ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره د ځوانانو اړیکې یو بل سره نږدې شولې او د نورې نړۍ په اړه دوی مطالعه وکړله ویلوستل په انټرنیټ کې په ټولنیزو شبکو کې او یو نوی پړاو ته داخل شول د دې حشر او مدني فعالیت ترمنځ یو جوړښت رامنځته شو مثلا د زده کړو په برخه کې د ښارونو د پاکوالي په برخه کې مثلا زده کړو ته د خلکو د هڅولو په برخه کې یعنی د ژوند هغه مختلف اړخونه چې دي په هغې کې د فعالیتونه چې وو ډېر پراخه شول او خلکو ته په مختلفو برخو کې عامه پوهاوی ورکړل شو ځوانان چې وو ډېر سره منسجم شول او یو نوی فکر رامنځته شو زما په نظر چې ډېر زیات تغییر وکړ او دغه تغییر چې وو ډېر مثبت وو ځکه چې هغه مدني فعالیت زمونږ او ستاسو وو خو داسې په کلیوالي شکل وو ډېره موده مخکې خو په افغانستان کې د نوي دور په راتلو سره په تېره بیا په دې تېرو شلو کالو کې دغه فعالیتونو ډېر اغېز درلود د ځوانانو په منځ کې او په خپله په ټولنه کې په خلکو باندې
مننه کوم سنگر صاحب ویسا صاحب یوه موضوع ده هم ده چې پتیرو کلنو کې ځین هغه کارونه چې په اشار کې د پروژې ورته واخیستل شوی په ځین موارد کې البته دغه سي خبرې کیږي نو اوس ویل کیږي چې څوک کوم کار غواړي خصن ټولنیس کارونه د خیر خیګنې کارونه چې په خپل سیمه خپل ماحول خپل خار کې وکي نو ځوانان دغه تمه لري چې د دې په ځای چې دوی وړیا کار وکړي دوی ته باید یو حق الزحمه ورکړل شي مزد ورکړل شي نو ځکه ځینې ځوانان نه حاضرېږي رضاکارۍ ته وجه یې تاسې همدا بولئ چې په دغو کارونو لپاره چې مثال پخوا په اشار کېدل وروسته مثال یا حکومت یا ځینو موسساتو یو څه مرستې وکړي او ورو ورو خلکو هم له دې وروسته تمه دا درلوده چې له دې وروسته هم باید له دوی سره پیسې ورکړل شي معاش ورکړل شي چې دوی دغه کار وکړي
یو خو هغه زموږ ټولنیز مسؤلیت دی چې موږ باید ادا باید موږ دا خپل رضاکاري دا خپل ولنټیرزم چې دی دا باید مخته یوسو چې موږ کار وکړو ځکه همدغه ټولنه پر موږ باندې حق لري راځو ته چې یوه برخه پروژې دی پروژې نن په نړۍ کې د ډېرې داسې پروژې شته چې هغه د هیومانیټیرین یا د بشري مرستې چې کومې دي دا ستا پروژې ستا ډیزاینېږي یعنی دا د وروسته پاتې هیوادونو لپاره حتی په پرمختللې دنیا کې هم همداسې شی شته چې پروژې ډیزاین کې هغه تطبیق شي تر څو چې هغه ځوانان چې بیکار دي د هغو هم یو مزد پکې کې وسي یو خواري پکې کې وسي یو کار وکړي اولاد ته یو ګلر وړي هم پیدا کړي او په صادقانه ډول باندې چې مثلا هغه کار کم کېږي په هغه کې فساد ونیسي دا ښه خبره ده یعنې ځوانان باید دغه پروژې ډیزاین کړي کې مثلا رضاکاری نشي کولای خو دغه پروژه کې د سیمې د پارا ډیزاین سی او تطبیق سی هم به خیل خلکو ته خیر ورسی دی پروژې خیر څو کسان ته رسیږي دا که سره مثلا ټیم چې کوم سره دی هغه ټیم د یو څه پیسې په لاس راوړي تاسو باندې خپل کار کولای شي په ټولنه کې چې کومه اړتیا و هغه اړتیا را پکیږي یعنی دا هم بده نه ده دا که څوک به دې وایي ولې بده به زموږ ټولنه په چیش باندې بد وړي هغه دا ده چې د پروژه تطبیق نشي یعنی که ځوانان زموږ په ټولنه کې نور کیسه نه وایي نور ټولنه چې هغه اقتصاد جوړ دی دغه جوړ دی دا رضاکاری چې دا باید موږ تر هغه پورې چې دغه چې د کار نه چې یا کار نه لرو یا بل نه لرو یا دا خپل ټولنه ده که غواړو چې امن ژوند پکې وکړو او خپل راتلونکی وژغورو نو دې لپاره یو قرباني پکار هغه قرباني په دغه رضاکاری کې ده قرباني راځي ورکو قرباني دې لپاره ورکو کزما اولاد سبا غواړو چې دلته امن ژوند ولري نو د نور اولادونه هم باسواد د هغوی کورنۍ ته دا قناعت ورکړي چې خپل اولادونه شوندي ته ولري خپل په اولادونو باندې معیاري زده کړو په کاغذ ته جونې دي کال کوان ماشومان دا دوی حق دي د حق سره نسی نو دې لپاره چې موږ همدغه شناخت اوس کار نسته پروژه نسته نو که پروژه وخت پروژه تطبیق او که چیرې پروژه نه وي بیا راځي یو څه له ځان څخه له جيبه مصرف کو دا خپل وخت مصرف کو دې ټولنې ته وخت ورکو چې دا خپل ټولنې جوړ کو هغه د ټولنې اساسات جوړ کو هغه اساسي حقوق چې و ټولنې لري دا غو د لپاره مبارزه وکړو هغه هم خلک دې تر واڅو ذهن جوړ کو او هم مسؤولې ادارې دې ته وخت او په دې باندې مجبور کو مکلفي کو چې مثلا په دې کار باندې کوم مکلفیت لري چې دا کار وکړي یعنی دا غو ولسی زور دی هغه موږ ولسی به سونه دغه د غلارې جوړیږي نو زه دغه پروژه چې کدوانان مثلا په دغه حالات کې پروژه نه سدي کار نه کوي زه وایم چې کار وکړي دا څه ده زه ځکه دا نه ده چې تل پروژه نه وي پروژه یو وخت وی هغه په مختلفو برخو په نن په جهان کې شروع دي او په دغه چې وادونه کله افغانستان ته بیا دی وی دغه چې اړتیا زیاته ده مثلا په معارف کې تا په صحت کې تا په ټولو دغه برخو کې تا پروژه هم ډیزاین کړي دا هم ته بکري ولې تنظیمن کې زموږ د ټولنې اړتیا ده چې رضاکاری هغه په خوا دود و اوس په نیو مدرن شکل سره د جهان سره مو شریک کړل د خپل رضاکاری دغه ته واده ورکړي
مننه کوم عیسی صاحب. مخکې له دې چې له خپلو نورو میلمنو څخه پوښتنې ولرو، غواړم هغه څو نظرونه در سره شریک کړم چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې را سره شریک کړي دي. د دوی له ډلې باور خوستي لیکلي، د تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا په یو دولتي ښوونځي کې چې د ښوونکو له کمښت سره مخامخ دی تدریس کوم، یوازې د وطن د بچیانو د سالمې روزنې په فکر کې هم نه، د معاش او امتیاز نه رضاکاري کوم. همدا ډول عربستان پښتونیار لیکلي، موږ په کلي کې زیاتره داسې خلک شته چې هغوی د کور جوړولو لپاره د مزدورۍ پیسې نه لري، یعنی دومره پیسې نه یې ورسره چې مزدور ته یې ورکړي. بیا موږ ځوانان سره راټول شو چې په پکتیا کې ورته موږ په ګاړه وایو او په نورو ولایتونو کې خلک حشر ورته وایي، نو موږ بغیر له کوم امتیاز له هغوی سره کار کوو او په دې بې امتیاز کار کې ډیر زیات خوند وي. همدا ډول ګلولي سای لیکلي، یو کال او میاشتې مې د خپل ګران وطن افغانستان لپاره د بیماشه ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې. زیت الله مبارز لیکلي، کله چې په رضاکار ډول کار ترسره کوم د خوښۍ احساس کوم. په تیره بیا ماشومانو او خویندو د تعلیم لپاره هر وخت نه ستړی کېدونکې هڅې کوم. د هم د ښاغلي زیت الله مبارز نظرو. احمد زی جبارخیل لیکلي، له ښاره د باندې کلیوالي ژوند کې د اشار دود لا هماغسې ژوندی پاتې دی. دا چې کلونه وشول په ښار کې ژوند کوم، تر اوسه مې څوک نه دي لیدلي چې په رضاکارانه ډول دې د اشار لپاره چاته ورشي یا د کار ورسره وکړي. دا هم د احمد زی جبارخیل نظرو. خیال محمد وحیدیار زازی لیکلي، موږ ډېر رضاکارانه کارونه کړي، لا به کوو. زموږ پکتیا ولایت اریوب ځاځی ولسوالۍ کې رضاکار دو توس هم په پخوانی شکل شته. د افغانستان ټولو ځوانانو ته پکار ده چې د رضاکارۍ دود فعال وساتي او د رضاکارۍ له لارې د خپلو ولسونو او کلیوالو سره مرسته وکړي. او وروستی نظر هم نورالله لبیب له لوګره پرېښی د لیکلي، د رضاکار او کاراموز په توګه مو فعالیتونه ټولنې ته رنګ ورکوي او ما خپله هم دا کار کړی دی. مننه کوو له خپلو د درنو اورېدونکو څخه چې خپل نظرونه یې را سره شریک کړي وو. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه خلوله دمی ورسته، بیا هم خپل میلمنو سره په دې غږیږو چې پوس وخت کې رضاکار ځوانان څه کولی شي، کوم مسایلو ته پام وکړي، لومړیتوبونه څه دي چې دوی هغو ته کار وکړي. له دمی ورسته په همدې اړه خپل میلمنو سره بحث لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه او د خپرونې میلمانه مو هم اغلی مزلفه کاکړ، خغلی یا تولا ویساو، خالد سنگردی. مخکې مو په دې خبرې وکړې چې رضاکاری څه ده او ځوانانو په کومو برخو کې کارونه کړي دي. د خپرونې په دې برخه کې غواړو په دې وغږیږو چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ډیر خلک مرستو ته ضرورت لري او دې ته ضرورت لري چې یو څوک لاسنیوی وکړي، رضاکار ځوانان څه کولی شي، څه ډول دوی سره مرسته کولی شي، لومړیتوب څه دی؟ اغلی کاکړ، له تاسې غواړو پوښتو چې ځوانان که اوس غواړي رضاکاري وکړي، کوم مسایل ته باید پام وکړي، کوم څه دي چې ډیر مهم دي هغه باید دوی لومړی وکړي؟
مننه اسلامي چې کراچي ما د نظریات بحث تاسو چې دا وری وکړل چې موږ اکثریت له نقطه نظریات چې وکړي و چې ځکه سلام ته او سلام هم پر ځای دي چې خوشبختانه شي موږ زور ویل اطلاعات له دې چې ځین کاس تر لاسه کوم زم یو شون دي چې اول څه تدریس کوم. ما فهم د ټولنې پر مختګ هم دې د سپورتي کالج موږ سره پوه چې دا اوس هم څه ضرورت لري او اطلاعات له دې چې موږ په هغه سي شرایط کې موږ وس قرار لرو، یعنی لکه څنګه چې تدې ستوند خپل او سره ته د لیډرۍ د تازه ستوند سره کړي نو په داس شرایط کې د مستردا او تندوستي هیڅ را سره یا موږ په دې کوڅه چې موږ تاسو له دې څخه د انتیاس الله سکو بس خپل وطن ته کار وکړو، دا واقعا هم د خوشحالي ځای دی. او تاسو دا وری وکړل چې په اوس وخت کې ځوانانو څه ته باید نمې توبا کې بخصوص هغه ځوانان چې دي رضاکارانه کارونه ترسره کوي. از ما په عین چې لکسنګ چې موږ په جریان کې اوس وختونو کې هغه د تعلیم په اړه چې کوم مخالفتونه رامنځته شوي دي، ځوانان باید د هغه ځوانانو چې هغوی مثلا مدني فعالیتونه ترسره کولای نه شي خپل ځاګو چې باید په دې اړه کې ډېر د فارم ورک کارونه ترسره کړي او اقدامات ترسره کړي. او دا سره د اقتصادي ستونزو د رفع کولو دپاره باید لومړیتوب ورکول شي، ځکه چې په ټولنه کې چې کله اقتصاد پر څو ودرېږي هغه په ټولنه کې هغه ګډوډي حجم جالونه ډېر زیاتېږي. نو زما په اند همدا اقتصادي ستونزې او د تعلیم په برخه کې که لومړیتوب ورکول شي او د هغه نورو ځوانانو غږ اوچت شي او د خپل مدني فعالان چې جدي په دې هسته کې ډېر کارونه ترسره کړي هم ذهنیت راسمنځته کړي او نور هغه افسات چې اوس د هغوی په لاس کې دي او هغوی مثلا حکومتداری کوي چې هغوی ته دا پوهه ورکول شي چې دا لومړیتوب دی او باید په دې باندې ډېر کار وکول شي.
مننه سنگر صاحب، لتاسی هم دا پوښتنه کوو چې په اوس وخت کې خلک څه ته ضرورت لري، کومې مرستې باید ورسره وشي، او دغه رضاکاره ځوانان چې شته دي دوی څه ډول کولی شي د خلکو خصوصا د خلکو چې په اوس وضعیت کې ژوند ښه نه دی له هغوی سره مرسته وکړي؟
بالکل، ډېره ښه پوښتنه ده قدرمن هیواد صاحب. رښتیا هم افغانستان کې د نوي بدلونونو سره افغانان ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دوی په مختلفو برخو کې جدي همکاري او مرستې ته اړتیا لري. افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره تر ډېره د خلکو هغه اقتصادي وضعیت چې دا ستونزو سره مخامخ ده، همدارنګه خلک په ذهني او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی ډېر ورسره مخامخ دي. عملاً موږ او تاسو ګورو زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې او د دې تر څنګ له هېواد څخه دا غیر قانوني مهاجرتونه چې دي دا هم ډېر زیات شوي دي، چې په لارو کې موږ او تاسو کیسې اورو. زموږ او ستاسو هېوادوال د نورو هېوادونو د پولیسو لخوا سختو شکنجو او ظلمونو سره مخامخ کیږي. په اوس وخت کې زموږ مدني رضاکاران چې دي مونږ پوهیږو چې په دوی کې مختلف ظرفیتونه شته چې په مختلفو برخو کې زده کړې کړي دي، او هر سړی کولی شي چې هماغه خپلې برخې اړوند زموږ هېوادوالو ته مشورې وکړي او ورکړي او دوی سره همکاري وکړي. مثلا که د اقتصادي برخې کارشناسي یا د اقتصاد په برخه کې زده کړې کړي، هغه کولی شي چې هېوادوالو ته په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي ترڅو دوی لږ تر لږه داسې یو لاره چاره عمومي چې وکړه شي هغه خپل روزمره ژوند ورباندې وچلی. همدارنګه زموږ هېوادوال چې مخکې ما وویلې په رواني ناروغیو سره مخامخ دي، موږ ډېر روانشناسان لرو چې کولی شي هغوی زموږ هېوادوالو ته رواني مشورې ورکړي، په روحي لحاظ دوی یو څه ډاډ ترلاسه کړي، په روغتیا باندې کار وشي، او دوی ته په دې برخو کې مختلفې مشورې ورکړل شي، هغه که د ټولنیزو رسنیو له لارې، هغه که په ډله ییزه ډول په حضوري ډول وی، دوی کولای شي چې په دې کې برخه واخلي. همدا ډول
سنگر صاحب مسله یو ده هم ده چې سنگر صاحب یو موضوع ده هم ده چې خلک اوس په دې وضعیت کې دي چې خپل ماشومان خرڅوي، خپل اولادونه خرڅوي، یعنی وضعیت تر دې حده خراب ده. نو تاسو ویل چې لومړیتوب باید دې ته ورکړل شي چې دوی ته رواني مشورې ورکړل شي، که نه دوی مثال دا خلک نور څه ته ضرورت لري، ځکه دوی لاس تنګ ده، دوی په بیګا، دوی په غرمه کې په خپل دسترخوان څه نه لري. نو په دغسې وضعیت کې ستاسو په نظر لومړیتوب څه دی چې باید رضاکار ځوان دغې کورنۍ سره یا په مجموع کې له ډېرو کورنیو سره چې په دې وضعیت کې دي مرسته وکړي؟
دقیقا هېواد صاحب، مدني ټولنه څنګه چې له عام تعریف نه معلومیږي، هغه رضاکاران دي کوم ځانګړی فنډ او بودیجه دوی نه لري چې خلکو سره له خپل اړخه مرسته وکړي او د دوی د اقتصاد په رغولو کې مستقیمه همکاري وکړي. خو د مشورو په توګه مثلا دوی کولای شي چې لومړیتوب هم په اوس وخت کې اقتصاد د ځکه چې رواني ستونزې، د کډوالۍ ستونزې او دا نور مسایل چې دي، دا خپل د اقتصادي ستونزو نه پیدا کیږي، او اصلي سرچینه چې دا کمزور اقتصاد او همدغه روان وضعیت د په هیواد کې. نو مدني رضاکاران چې دي کولای شي په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي، او د دوی هغه مخاط چې دا په رضاکاره ډول باندې پورته کړي، تر نړیوالو پورې ورسوي، د دولت اراکینو سره شریک کړي ترڅو د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره څه مخصوص ګامونه پورته شي. که د دوی اقتصاد ښه شي، دې پسې تړلې ستونزې چې دي، مثلا رواني او روحي ستونزې چې دي، اقتصادي د کډوالۍ ستونزې او نورې ستونزې چې دي، هغه ورو ورو لمنځه ځي. نو مدني فعالین باید د هیوادوالو ته په اقتصادي برخه کې ګټورې مشورې ورکړي، ځکه چې د دوی فعالیت چې دا هغه مستقیم اغیز لري د خلکو پر روان باندې.
مننه ویسا صاحب. که در رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو، نو یو مثال کېدای شي ټولنه ضرورت ولري د لنډ وخت لپاره ځینو مسایلو ته، ځینو توکو ته، خو ځینې داسې وي چې په اوږد مهال کې هم ځینې کارونه داسې دي چې هغه باید وشي. اوس ځینې ځوانان راځي مثال پر رضاکار ډول مرستې راټولوي، بیا یې ویشي، هغه هم مثال داسې مرستې وي چې کېدای شي د لنډ وخت لپاره د یوې کورنۍ درد دوا کړي، د دې لپاره چې په اوږد مهال کې په ټولنه کې دغسې ستونزې نه وي چې لکه اوس لیدل کېږي. مثال خلک راځي خپل ماشومان یا اولادونه خرڅوي، چې البته دا موضوع مو څو ځله یادم کړه، نو د دې لپاره چې په اوږد مهال کې دغسې ستونزې نه وي او خلک په خپلو پښو ولاړ وي، څه کول پکار دي د یو رضاکار په توګه؟ ستاسو غږ ډېر ورو دی.
کېږي رضاکارانو ته او خلکو ته ولسونو ته راځي کېږي، او ځینو مسؤلیتونه دي چې هغه د وخت ادارو او حکومتونو ته راځي کېږي، چې د خلکو د اقتصادي شوال دپاره، د اقتصاد د شوال دپاره خپلې برنامې وړاندې کړي، د خلکو د اقتصاد په رغونه کې مثبت رول ولوبوي، یعنې کار وکړي، اقتصاد د خلکو اقتصاد لوړ کړي. هغه تجارت اوس موږ تجارت چې دی په دغه وخت کې چې تا چې ګوري په ټپه ولاړ دي، سرحدونه تړلي دي، قیمتي راغلی ده، د ټولو خوراکي توکو قیمت ورختلی دي. نو هغه غریب خلک چې پرون دي یو 5000 روپۍ لري لګي، نو د هغوی اقتصاد خرابي نور هم خرابي. نو په دغه وخت کې ټول مسؤلیت راجع کېږي ادارات ته، دولت ته، حکومت ته، هر حکومت چې وي اگر دې لپاره باید جدي اقدام وکړي او عملي ګامونه واخلي، کوټلي ګامونه واخلي. اوس زموږ اقتصاد که دا تر ډېره پر د افغانستان پر بهرني پانګه باندې ولاړ، خو هغه بند دي. اوس زموږ داخلي عواید چې دي، زموږ پر داخلي عوایدو کې باید دوی یو هغه غریب سیمې یو سنجش وکړي چې دا غریبان چې اکثر ډېر لیدلې دي، د هغوی سره مرسته وکړي. اوس که په چیر کې وګورو د اقتصاد خرابوالي ته، خو پخوا 4.5 میلیارد افغانۍ یوازې معاشاتو چې په دې ټولنه کې مصرفېدې، هغه خلکو چې کاروبار یې کوي، دوکانداري یې کوله، ډریوري یې کوله، موټر یې درلودو، بل یې کوله، د هغوی ژوند هم ورسره شوی او کار پیدا کېدی. اوس خو دا هر څه په ټپه ولاړ دي، نو پر دې باندې ډېر بد تاثیر لویږي. او غربت خو پخوا مو هغه کسان چې غریب و هغه خو نور غریب شو. نو اوس یوه برخه ده ټولنې د کسان چې رضاکاري کوي، هغه برخه چې بیخي ډېره زیاته اړه ده، یعنې محتاج دي، هغوی اړمنی هغه مرستې کمی اړینې مرستې چې دي هغه راټول کړي، اړمنو کورنۍ ورسوي تر څو چې د دوی هغه څو ورځې ژوند ورباندې وسي. اما که د دې دپاره په لوی کې پلان ونیول شي، دغه بحران نور غټېږي، نو دغه بیا د رضاکارانو تر وسه هم تیریږي.
ویسا صاحب، تاسو ویل چې دوی غږ مو ورم، تاسو یادونه وکړله چې په لنډ مهال کې مثال دوی کولای شي ځینې مرستې وکړي، یعنې هغه څه چې د رضاکارانو د وس مطابق وي. په لویه کې کومې مسلې چې دي هغه دولت راجع کېږي چې د ولسونو غم وخوري. خو دغه مرستې چې ځوانان مثال یا د رضاکاران چې راټولوي، څه ډول یې راټولې کړي، څه ډول یې تنظیم کړي؟ تاسو خپله دغه کارونه کړي دي، نو له خپلې تجربې که راته ووایي، مثال ځوانان څنګه کولای شي دغه کارونه چې پر رضاکارانه ډول یې کوي تنظیم کړي، په ښه ډول سره له کوم ځایه راپیل کړي، او څه ډول بیا دا مرستې تر ولسونو، تر خلکو چې ضرورت ورته لري وي رسوي؟
د دې راپیل اول د خپل کور کلي کېږي، په کلي کې، په کورنیو کې، هلته د رضاکارانو چې ویني چې ډېر لوېدلي خلک چې اقتصادي ډېر لوېدلی دي، یعنی استماشام دوری نه لري، نو د هغو خلکو د یو لیست برابرول اړین دي. او بیا دغه رضاکارانو د ډیرو پالانو اړیکې وی له زموږ په خوا اړیکې وی له تجارانو سره وی له ملګرو سره وی دا موږ ته ویل چې دلته خو همدغه یو ستونزه موجوده ده که تاسې کولی سي یا زکات لري یا د صدقې په نامه څه لري تجارانو ته به مو قناعت ورکوي دوی ته قناعت ورکړي یو د هغه کورنیو چې ډېرې اړي دي د اړمنو کورنیو یو لیست جوړ کړي چې وروره دغه دغه شي ته اړتیا دا خوراکي توکو ته اړتیا لري دا مثلا درملنې ته اړتیا لري دغه یو لیست جوړ شي او بیا له پانګوالو سره هغه پانګوال هم دې ته قانع کړي چې د دوی لیست ورته ورکړي او بیا همدغه شی ورته ریکارډ کړي یا یې په ثبوت ورته ورسي چې همدغه شی موږ رسوو تر ټولنې تر خلکو پورې رسوو که دغه چې اوسې نو دغه به ښه لاره وي تجاران چې اوس مثلا چې یو څه هغه کار روان دی تجارانو تجاران تجاره ته به که اوس کولی شي ځکه چې اوس خو د نړیوالو مرستې هم نشته یعنې که اوس نړیوالې مرستې وایي تر یو شمېر مرستو دوی کولی شوله چې د دغه خلکو ږغ مور ورسولی دویمه د رضاکارو زما د رضاکارانو څخه په ټول هېواد کې غوښتنه دا ده چې اوس هم د ډبلیو پي یو پروګرام شروع دی هغوی دې ته مجبور کړي چې د دوی دغه مرستې په شفاف ډول تر خلکو پورې ورسي تاسې مرسته ورسره وکړي او هغه اړمنې کورنۍ کوم چې ډېر زیاتې اړتیا لري ضرورت یې زیات وي هغه ورمعرفي کړي په خپل کور په خپل کلي کې تر څو تاسې د هغوی سره مرسته کړي دا هم ثواب دی او هم هغه تاسو هغه اصلي او انساني مسؤلیت چې دی هغه مو ترسره کړی دی یعنې یو شمېر ډونران چې افغانستان کې کار کوي هغه دې په دې باندې مکلف کی په دې باندې مجبور کی چې مجبورن کار وکړي دویم مرسته دا ده چې افغان تجاران هغه کتا چې اړیکې ورته درلودې یا په خام رښتیا کولې هغه دې ته وهڅوي د دې وهڅوي چې دا خلک غریب دي غربت زیاتوي دي بیکاری لوړه ختلې ده نو دا خلک سره مرسته کوي موږ خو به زموږ مرسته چې مثلا موږ هغه په خوا چې به مو کم ډونران پیژندل به مو بیا به مو ورته ویل چې تاسو په دې سیمه کې اړتیا ده تاسو غواړئ چې خپل یو سروې وکړي د خپل سروې مطابق تاسو بیا هلته مرسته وکړي دویم دا و چې هغه موږ به ډېر ورسره مثلا په هغه سیمه کې به خاص ورسره اوسېدلو او د سیمو به مو د ځینو سیمو به مو راپور درلودي بیا به مو افغان تجارانو ته ویل چې دلته اړتیا ده که تاسو څه لرې د دې خلکو سره مرسته وکړي بیا به مو یو لیست چمتو کاوه د هغه لیست مطابق به مو بیا اغه مرسته چې کوم کورنۍ به وي د ټلیفون شمیره به آدرس او اغه کورنۍ ته به موږ مرسته رسول که هم دا چې موږ ټول رضاکارانو کې تر څو د روان وضعیت یو څه قابو شي یو څه کنټرول شي او دا د لندمحالي کنټرول دی په اول کال کې مثلا دا د مسؤلیت د حکومتونو ری
مننه ویسا صاحب اغه لیکا کړ کله تاسو پوښتو چې یو خو اغه مسایل دي چې ویسا صاحب اشاره ورته کړ د مرسته تر هدا چې ځوانان راځي پر رضاکار ډول مرسته راټولوي او بیرته دا مرسته اړمنو کسان تر رسوي بل مسله دا هم ده چې ځینې وخت هیڅ ضرورت نه وي چې مثال ته مالی امکانات باید ولري کولای شي ځوانان راټول کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې په خار کې او هلته یو کار په همغه ځوانانو کې مثال سړک جوړ کې پل جوړ کړي یو لیبل کا سره مرسته وکړي هغه بشري منابع چې کومې دي لاغه هم ډیره استفاده کېدلی شي نو څنګه کولای شي ځوانان دغه چارې په خپل مالت کې تنظیم کړي چې دوی هغه ځوانان چلته شته سره راټولې کړي او له دغه یووالي له دغه راټولېدو څخه بیا پر ځاکار ډول د نورو د خیر لپاره استفاده وکړي
سوال کا جواب کیوں مثلا مدنی سالان یا ہم پجامہ کچھ لے رہا ہوں پورے نوجوان سے ہمیشہ بائی بی تقاض ہاف کسانچ فرض کی راغوئی دخاور قول سے ہاف کسانچ مثلاً حکمہ کی دی یا ہم کسانچ تجاران راغوئی لخواج کا بائی بی دخار زمینہ برابر سے لیکن دوڑیوں مشکل ډېر لږ مصارفو باندې هم کولای شو چې فعالیتونه ترسره کړو یا هم مثلا په یو کلي کې یو څو ځوانانو سره راټولېږي په چیرې موږ مثلا داسې فکر ولرو چې یو لږ سرمایه چې هم موږ کولای شو چې ډېر کارونه ترسره کړو مثلا ما لیدلي وه موږ دوه کاله کې مخکې یو کلي کې تللي وو هلته د داخلي ښځو خپل په منځ کې دوی دوه دوه سوه فرض ورکوي بیا دا ټول فرض د یو ځای ټول کې یو کورنۍ ته چې هغوی مثلا ضرورت درلودي هغه به واخیستې هغه به په دې حساب باندې یو شی رانی وي مثلا یو غټ شی به رانی چې هغه څخه وکولی چې دې استفاده وکړي او هغه څخه به دې استفاده کوله بیا به بېرته په بله میاشت کې دا پروسه شروع کېدل په بله میاشت کې تر یو کال پورې یعنې موږ وینو چې د دوو سوو افغانو څخه چې د څو ځوانانو سره ټولوي یو کوچنی تجارت یې شروع کوي په هغه باندې دې کولی شو چې خپل د ورځني ژوند مصارف کم کړي هم کولی چې خپل ورځني ژوند مخ ته یوسي نو همداسې هغه ځوانان چې دا کارانه قانون سره کوي ضرور نه ده چې مثلا موږ دې ته منتظر اوسو چې موږ سره باید مثلا جامع مدني مفترم مرسته وکړي یا هم نور اشخاص مثلا که دا کار موږ په واسه توان کې لکه څنګه چې تاسو دا وړي او کوم کولای شو چې په هغه ځای کې یو کوچنی سرمایه‌داري وکړو دا هغه ځای هغه ځوانان هم په هغه باندې بوخت او هغه هم دا فکر وکړي دا چې مثلا موږ کله کولای شو په دې باندې مرسته وکړو هغه هم کولای شي په دې باندې مرسته وکړي هغه ته نور څه تر پیدا کړي نو دا په همدې اساس کې چې هغه بیکاری تر ډیره پورې هغه کم هغه بیکاری چې اوس محل وجود لري هغه تر ډیره پورې کم شي او بل هغه نظریات چې هم یو ور مویلې و چې مثلا د یو کلی کې یو کسو چې واسه توانایي نه درلود مستور ټول څه دا سره مرسته وکړه وګوري کثیره موږ هم دا چې رسول څه په یو والی اتحاد باندې د یو بل لاس نیول یو بل د فار کار وکړو دا کوم رسته نه چې مثلا مشکل په وخت نغدي یو شاته ورکو تخصل هغه مشکل په حال کې چې مثلا موږ هغه نغدي پیسې باندې هغوی ته داسې کار وکړو چې مفتي کولای شي هغه خپل مشکل بدایي د فار حل کړي مثلا هغه باندې یو کار دا چې وکړي تر څو نو د مشکلات سره مخ نه شي نو همدا غزمانان د سپټولن کې دی وان د لری په کلان کې دی کارونه چې سره کوي هم دې باید همدا ذهنیت نور ته جوړ کړي تر څو هغه هم مقابله شي د استفاده
ډیره زیاته مننه غلی کاکړ د خبرونې بل تاسو صبر سره ګرځو د خبرو البته د خبرو ترمنځ یو څه فاصله ده خو خیر به تاسو درګرځو د خبرونې د پای شیبي هم د پلنډو ټکو کې واړو چې دا باس هم سر راټول کړو سنگر صاحب کراش په دیاله مثال ډېرې شخصي تجربې شریکې شي د رضاکارۍ په اړه مثال یې لکه که زه یادونه وکړم هغه وخت چې موږ واړه و زموږ په کلي کې ځینې کسانو چې هغوی مثال پوهنتون کې درسونه ویل چې ژمی به شو رخصت به شول را بغلل په کلي کې به یې په جومات کې تدریس کوو او د هغه تدریس نتیجه وه چې په شاوخوا ښوونځیو کې اکثره به زموږ د کلي ماشومان ځوانان اولنمره وو نو خبره دا کوو که مثال ځوانان له دې چې راځي اس خپل وخت ځای کوي اخوا دی خوا ګرځي کده غسی چارو ته مخه وکړي ګټه به ډیر نه وي
دقیقا هیواد صاحب اوس مهال په افغانستان کې د روانو بدلونونو افغانستان په تعلیمي سکتور باندې ډیر ژور اغیز کړی مونږ او تاسو وینو چې په تیر نظام کې کورونا د افغانستان تعلیمي سکتور ډیر سخت وځپه او د اوسنی بدلون سره مونږ ګورو چې څو میاشتې شوې چې ښوونځي او پانتونونه تړلې دي نو دا د زده کوونکو په روان او راتلونکي ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات لري وخت ضایع کیږي او زده کړو نه بې برخې پاتې کیږي دا ډېره مهمه نقطه ده مونږ په افغانستان کې د خدای فضل ده چې اوس ډېر زده کړې ځوانان لرو په خوا به په کلو کې بانډو کې په خارونو کې خو ډېرو حتی یو سړی به په یو کلي کې تر دویم دریم صنفه پورې به زده کړه کړې وه خلک به بیا ډېر لرو ځایونو نه هغه ته ورتلل یو کتاب یا کتابچه به یې لاس کې یو کتاب ته به چې هغه نه یو څو ټکي زده کړي خو اوس هغه حالت تر ډېره بدل شوی ده په افغانستان کې په هر کور کې درې څلور لیسانس حتی ماسټران موجود دي دولسم پاسان خو د خدای فضل ده چې بیخي ډېر دي نو دا ډېره مهمه مسله ده چې د افغانستان دغه اوسنی نسل چې ده مکتبونه بند دي پوهنتونونه بند دي هر یو دا وړتیا لري کولی شي چې په هغه خپل اړونده برخه کې دوی سره مرسته وکړي د دوی لاسنیوی وکړي او پرې نه دي چې د دوی وخت بې ځایه تلف شي مثلا یا څوک وګرځي یا په داسې لوبو بوخ شي چې هغه هیڅ ګټه نه لري نو مهمه مسله دا ده ځوانان انرژي لري وړتیا لري د هیوادنه احساس چې دا اوس ډېر لوړ ده ما خپل دلته
په کور کې خبرې کړې دي چې ماشومان غي اوس خو بعضې کورسونه خلاص شوي دي، دوی زیل ته خپل درسونه وایي. په کور کې مو په درس شروع کړی ده، کتابونه مو ورته راغوښتي که هغه دیني زده کړې دي که هغه عصري زده کړې دي، د ښوونځیو نو مصروف هم ساتلی دي. په یو ډول نه ځوانان او دا ماشومان دا مصروف ساتل ډېره ګټه لري، یو خو د دوی د وخت ضایع کېدو مخنیوی کېږي او بلې په راتلونکي باندې ډېر مثبت اغېز لري.
ډېره زیاته مننه کوو سنګر صاحب د خپرونې د پای شېبې دي. ویسا صاحب که په لنډو ټکو کې په دیرشو ثانیو کې رضاکار ځوانانو ته کوم پیغام کومه خبره لرئ غواړو له تاسې واورو.
بس د رضاکاري وخت دی، ټول رضاکاري ته ملا وتړي او خپله ټولنې کې کومې ټولنیزې ستونزې چې دي هغه راپورته کړي، د هغه دپاره کار وکړي. مهمې زده کړې تعلیم دي او په اوس وخت کې نجونو د تعلیم مسله ده، د دې لپاره باید ټول په ګډه باندې کار وکړي او په ګډه د دې غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه اغلی کاکړ. ستاسې مخکې خبرې هم قطع شوې، که په لنډه توګه هغه هم ووایي او که لنډ پیغام لرئ په نیمه دقیقه کې یا دیرش ثانیو کې راته ووایئ.
ډېره زیاته مننه ستاسو څخه، مننه کوم چې داسې پروګرامونه چمتو کوئ چې ستاسو زموږ آواز او زموږ هغه ویناوې هم تر نورو ته ورسېږي. نو غواړم په لنډ ټوک کې اشاره وکړله، ما د یادوري کوله کله چې موږ هم همداسې رضاکارانه کارونه ترسره کول د مختلفو نهادو کې مختلفو ادرسو له سترګو څخه، یعنې هغه وخت هم څو کاله وړاندې زه درته وایم چې دا رضاکارانه کارونه ډېر لږ وو، یعنې خلکو ډېر ځوانان دې ته زړه نه شو کوي چې هغوی دا هغه کارونه باید دې ته پرته لګي چې دې امتیاز ترلاسه کړي. خو په اوسه وخت کې چې الحمدلله ځوانانو ډېر ښه زړه شوق کړی دي او هغه په دې پیسې ویدي چې دا عام ذهنیت دي، باید موږ د نورو د کار اجاز کړو او دې پیسې څخه موږ هم کولی شو سپیشاپس وکړو، موږ هم کولی شو په هر څه کې موږ مثلا نادانې حاجه شو. دا هم ډېره مهمه خبره ده. او بل زما پیغام د ځوانانو ځوانانو ته هم
دا ډېره مننه
ستاسو هم مننه
ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو ښاغلي مزلفې کاکړ، ښاغلي عطاالله ویسا او ښاغلي خالد سنګر څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو په رضاکارانه فعالیتونو یې خبرې وکړې. نو لکه څنګه چې درنو میلمنو وویل، همدا یې وخت دی چې مرسته وکړئ، رضاکارانه فعالیتونه وکړئ، ځکه الفت صاحب وایي زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نشي. نو له تاسې هم ډېره مننه کوو درنو اورېدونکو چې د ځوان فکر خپرونه مو راسره واورېده. تر بیا چې راځو په پاک الله مو سپارم، ښه وخت ولرئ.